پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو دوستانو د ازادي رادیو د غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو ته موزه اجمل اند ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان د جمهوری ریاست ویاند هغه رپورټونه تایید نه کړل چې ګوندې وسلوالو طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه کم کړی دي. نور رپورټونه هم لرو خو پایل خبرونو کوو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ملکي خلکو امنیت ته پام کوي. د دفاع وزارت دا بیان د افی د نړیوال سازمان د وروستي رپورټ په ځواب کې ورکړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو د هغو دوو افسرانو نومونه په ډاګه کوي چې په الوتکه د تیر دوشنبې په ورځ د غزنی په د یک ولسوالۍ کې ولوېده. په کونړ کې د امیر روغتیا رئیس وایي سږ کال به 40,000 کوچنیان په دې خاطر چې وسلوال اجازه نه ورکوي د پولیو پر ضد د کمپاین له واکسینه پاته سي. او د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو نن د منځني ختیځ د سولې لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر نوي اعلان کړي پلان له ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغانستان د ولسي خلکو امنیت ته پام کوي. د دفاع وزارت ویاند دا بیان د افی د نړیوال سازمان د تازه رپورټ په ځواب کې ورکړی دی. امنیستي انټرنیشنل یا د افی نړیوال سازمان ویلي چې په 2019 میلادي کال کې د افغانستان ملکی خلک د جګړې له امله سخت متاثر شوي دي. د ادارې په رپورټ کې چې پرون پورسو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر د یونما په استناد راغلی چې د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2,503 ملکی خلک وژل شوي دي او 15,618 نور زخمیان شوي دي. په رپورټ کې ویل شوي چې اکثر تلفات د افغانستان د حکومت مخالفو وسلوالو ډلو د بریدونو او چاودیدونکو موادو د انفجار له امله پیښ شوي دي. خو په ورته وخت کې دغه د افی نړیوال سازمان په رپورټ کې وایي چې د هوایي عملیاتو چې د افغانستان حکومتي ځواکونه کوي او د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال چې حکومت پلاوا ځواکونه کوي ملکی تلفات د نورو کلونو په پرتله زیات شوي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زی وایي
اولین شی چې موږ ته مهمه دی هغه د عام وګړو تلفات مخنیوی دی. په دومه برخه کې زموږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو د کچې راټیټېدل دي.
د افی په نړیوال سازمان کې د جنوبي اسیا د برخې مرستیال مشر عمر وړایچ وایي چې په 2000 میلادي کال کې باید نړیوال ټولنه په افغانستان کې پروانه جګړه کې د ملکی خلکو د تلفاتو په وړاندې بې تفاوته پاتې نسی. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو د هغو دوو افسرانو نومونه په ډاګه کوي چې د تیر دوشنبې په ورځ الوتکه د غزنی په دهیه ولسوالۍ کې راولوېده او هغوی ووژل شول. د امریکا پوځ پرون وویل چې د دې پېښې قربانیان یو 46-کلن ډګرمن پاول کیوس او بل 10-کلن تورن رایان اس فینوف دی. د دې الوتکې د راغورځېدو په اړه څېړنه کېږي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزي د سعودي عربستان د شهزاده سلطان په هوایي اډه کې خبریالانو ته وویل چې دی ډېر ډاډ لري چې دا الوتکه وسلوالو طالبانو نه ده ویشتې. طالبانو ادعا کړې چې وسلوالو یې دغه امریکایي الوتکه ویشتې ده او بیا یې راغورځولې ده. جنرال مکنزي زیاته کړه چې دی باور نه کوي چې امریکایي ځواکونه دي د دې الوتکې د سقوط د پېښې ځای ته په ورتلو کې له کوم مقاومت سره مخامخ شوي وي. هغه وویل اساسي ستونزه د هوا خرابوالی و، له دې امله دوی ونه توانېدل چې ژر تر ژره د الوتکې د سقوط ځای ته ځان ورسوي. په کونړ کې د عامې روغتیا رئیس عزیز رحمان ساپای وایي چې په ځینې سیمو کې کوچنیانو ته د پولیو یا د ګوزن پر ضد د واکسین د رسیدو مخنیوی کېږي. ډاکټر ساپی نن ازادي راډیو ته وویل دا اندېښنه لري چې د پولیو ضد واکسین له کمپاین به لږ تر لږه 40,000 کوچنیان چې تر 5 کلونو یې عمر کم یا 15 کلن دي محروم پاتې سي.
بعضې داسې ګروپونه شته دی چې هغه سیاسي لحاظ باندې یا په هر نوع چې خو هغوی بیخي حتی زموږ په کلینیکونو په داخل کې زموږ روټین واکسین هغوی بند کړي دي. نورګل په غازی آباد دره کې یا د دیوګل کې باډیل کې دغه ساحه چې شوړی کو دا ځینې د پیش لري کې موږ چې تر اوسه پورې کوشش کړی دی هغه موږ په دې نه توانېدلي حتی چې د دوی د یو نماینده سره وغږیږو.
پولیو داسې ویروس دی چې کوچنیان فلجوي او حتی وژني. تیر کال د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې یو کوچنی ګزارن وهلی و. افغانستان او پاکستان د نړۍ وروستي دوه هیوادونه دي چې کوچنیان د پولیو د ویروس له امله ګزارن وهي. ټاکل شوی چې د امریکا د بارنیو چار وزیر مایک پومپیو نن د اوکراین پلازمېنې کیف ته ولاړ سي او د دې هیواد له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او د اوکراین له نورو چارواکو سره به وګوري. له کیف څخه پومپیو داسې مهال کتنه کوي چې د امریکا په سنا جرګه کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا د محاکمې اساسي محور پر اوکراین د څرخي. ټرمپ په استازو جرګه کې ډیموکراتانو له قدرته د ناوړه استفادې او د استازو جرګې پر وړاندې د خنډونو د جوړولو په دوو مواردو رسمن تورن کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به وروسته د هغې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د منځني ختیځ لپاره د سولې پلان اعلان کړ نن مسکو ته ورسېږي. دغه پلان چې جمهور رئیس ټرمپ د تېرې سې شنبې په ورځ اعلان کړی د نتنیاهو له تود خود ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې له ساړه هرکلی او د فلسطینیانو او نورو هرکلی سره مخامخ شو او فلسطینیانو او یو شمېر نورو ولسونو په دې اړه له قهره ډک عکس العمل خپور کړی دی. د پلان له مخې به اسرائیل په لویدیځه غاړه او د اردن په ستراتیژیک اداره کې پر یهودي میشتو ځایونو کنټرول لري او بیت المقدس په د اسرائیل د نوې شل شوي پلازمینې په توګه په رسمیت پیژندل کیږي. او د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مدافع وکیلانو ډله وایي که جمهور رئیس ټرمپ آن د دې هڅه کړې وي چې له اوکراین سره پوځي مرسته په دې پورې تړلې وګڼي چې پر خپل سیاسي سیال فشار راولي دا د دې دلیل نه شي کېدای چې هغه دې استیزا او له قدرته لرې شي. د ټرمپ یو مدافع وکیل آلن دیشویتس وویل چې هر سیاستوال خپلې ګټې د خلکو له ګټو سره یو کوي او دا مسله د استیزا اساس نه شي کېدای.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 نبی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان حکومت هغه ریپورتونه نه تاییدوي چې وایي په افغانستان کې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو په امریکایي او افغان ځواکونو بریدونه کم کړي دي.
که در کجا میزان خشونت چگونه پایین یا بالا بوده اما متاسفانه جنگ بوده.
دا صدیق صدیقی د ولسمشر ویاند چې څرګندونه به په یو ریپورت کې وروسته درته وړاندې کو. دا ازادي رادیو خبرونه البته د افغانستان لپاره نن اتلس کلن شولې پر دې موضوع هم ریپورت لرو.
ما نو ماجی شیر زمان او مونږه 2 ساعته ازادي رادیو او روخي خبرونه کوي.
دا به هم واوري چې د افغانستان جګړه په نړۍ کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې له کبله د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناکه جګړه بلل شوې. د بخښنې نړیوال سازمان په یو ریپورت کې دا خبره کړې. که وخت وو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. اقتصادي خبرونه هم په دې خبرونه کې اورېدلی شي. دا ازادي رادیو دا تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ته غواکې. په وروستیو کې ځینې ریپورټونو کې داسې ویل شوی دی چې ګوندی په افغانستان کې طالبانو پر بهرنیو ځواکونو بریدونه په ټپه درولي او پر افغان ځواکونو یې راکم کړی دی، خو افغان حکومت دا ریپورټونه نه تاییدوي. دا ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل دوی په دې اړه چې بریدونه چیرې کم شوي که نه دي معلومات نه لري، خو پر افغان ځواکونو بریدونه دوام لري او جګړه لا هم روانه ده. نوموړي په هغه غوښتنه بیا ټینګار وکړ چې افغان حکومت یې د سولې تر هر ډول خبرو مخکې له طالبانو لري او هغه د اوربند غوښتنه ده. په کابل کې زما همکار اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړی ده، هم د اوسره سره د کابل سټوډیو نه دی. اکرام صاحب، نور معلومات له تاسو اورو.
د دمنن انسی برسله هغه چې زینو امریکایي رسنۍ او د یو شمېر طالب سرچینو له قوله راپور خپور کړ چې په تیر دوه میاشتو کې د غډلې د تیر په څیر د افغانستان په لوی خاورونو کې حمله نه دی کړی او افغان حکومت وایي چې په بیلابیلو سیمو کې جګړه شته ده دوام لدی او طالبان چې دی دوی پوځي او ملکی اهداف په نخښه کوي. د افغان ولسمشر وایان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل دی وایده چې د تاوتریخوالي کچه په کومه سیمه کې کمه شوي یا زیاته شوي، خو مهمه خبر دا ده چې جګړه شته او له بده مرغه په امنیتي ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې حملې شوي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا حملې بیخي ودرېږي او داسې سوله راشي چې هیڅ چا ته پکې زیان ونه رسیږي. نوموړي یو وار بیا د افغان حکومت په پخواني دریځ ټینګار وکړ او ویل طالبان باید اوربند ته غاړه کېږدي او له دې لارې یوې تلپاتې سولې ته ورسیږو. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د نن ورځې په ګڼه کې لیکلي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې چې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي دي، طالبانو د افغانستان په لویو ښارونو کې د پخوا په څیر بریدونه نه دي کړي، خو دا ورځپاڼه څرګندوي چې له ښارونو بهر حملې زیاتې شوې. رویټر اژانس بیا د یو شمېر هغو سرچینو په وینا چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي د سولې خبرې اتصالي خبر ورکړی چې طالبانو موافقه کړې چې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو بریدونه ونه کړي او د افغان حکومت د ګټو پر ضد حملې کمې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، نن ازادي راډیو ته وویل چې په بهرنیو ځواکونو د حملو د ودرېدو او پر افغان ځواکونو د حملو د کمولو پر مسالو باندې مذاکرات جریان لري. دوی وویل چې دا مذاکرات له چا سره دي. سرچینې دغه شان وویل چې په دې اړه موافقه وروسته شوې نه ده، خو په وروستیو کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د جګړې د زیاتېدو راپورونه خپاره شوي او په روان ژمي کې د تیرو کلونو په پرتله د جګړو د سختېدو راپورونه ورکړل شوي دي. رویټر اژانس لیکي چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 9 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او دفاع وزارت د اونۍ په پیل کې د 150 طالبانو د وژلو ادعا کړې ده. په دې سربېره په وروستیو درې اونیو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو خبرونه هم خپاره شوي، خو دفاع وزارت وایي چې په 2019 کال کې د خالد په نوم د تهاجمي عملیاتو له پیلېدو سره د افغان ځواکونو تلفات کم شوي دي. د سې شنبې په ورځ هم د غزنی په د یک ولسوالۍ کې په غزه کې چې امریکایي الوتکه لویدلې وه، د افغان کمانډو طالبانو ترمنځ سخته جګړه وشوه چې بیا امریکایي ځواکونه وتوانېدل چې د الوتکې د لویدو سیمو ته ځانونه ورسوي.
ډېره زیاته مننه کوو اکرام الله اکرام و چې په افغانستان کې د رپورټونو په اړه سره معلومات شریکول چې وایي وسلوالو طالبانو پر بهرنیو ځواکونو بریدونه په بشپړه توګه درولي او پر افغان ځواکونو یې بریدونه کم کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د ازادي رادیو نشرات تل اسکلن شو. لنن څخه تل اسکل وړاندې ازادي رادیو په کابل کې په پښتو او دری ژبو درې ساعته خبرونه پیل کړې. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په اف ام او همداشان په ای ام څپو خبرونه لري چې منځنۍ څپې دي چې له افغانستان سربېره په یو شمېر هیوادونو کې هم اورېدونکي لري. رحمت الله افغان د ازادي رادیو د تل اسکلن مزل په بهیر کې لوړو ژورو ته کتنه کړې.
د آزادۍ په سپو کې
در امواج آزادۍ
د هغ غږ د چلنن څخه تر لس کال وړاندې په افغانستان کې په لومړي ځل د ازادي رادیو له سپو خپور شو. ازادي رادیو په 2002 میلادي کال د جنوري په 13 نیټه د کابل په وخت ماخام په بجو عبدل شدقو په دری او پښتو ژبه خبرونه پیل کړي. په لومړي سر کې د ازادي رادیو درې ساعته خبرونه لرلې، خو دا مهال ازادي رادیو په دری او پښتو ژبه 2 ساعته خبرونه لري. ازادي رادیو چې د افغانستان په وخت سهار له 2 بجو پیلېږي د ماښام تر 2 بجو خبرونه لري چې هر سر ساعت په سر کې خبرونه او نیم ساعت وروسته د مهمو خبرونو سره ټکي خبروي. ازادي راډیو د کابل په ګډون په یو شمیر مهمو ښارونو کې د 7.5 اف ام او په ټول افغانستان کې په 2.2 اف ام سپو خبرونه لري. د ازادي راډیو وویشت بېلابېلې سیاسي، اقتصادي، ټولنیزې، حقوقي، ځوانانو، مخدره موادو، د ښځو او بشري حقونو او نورو ډول ډول اختصاصي خبرونه لري. دا چې د ازادي راډیو په اړه عام افغانان څه نظر لري، د بدخشان، کندهار، کابل او هرات ولایتونو یو شمیر اوسېدونکي په اړه دا سوایی.
ما نوم جی شیر زمان او مونږه 12 ساعته ازادی رادو او رو خی خبرونه کی
و ما از 8 سال بعد این سو برادی آزادی گوش میتم. برنامه هاش از طریق نشریه های فیسبوکی و اینترنت هم دنبال میکنم. چیزای خوبی را به اشتراک میگذاره.
زمان ملنگ خاکسر ده ننگرهار ولایت وسیدون کم دغه رادیو چې مونږ او رو او په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي. خوشبختانه د خبرونه لری چې حقیقتونه پدې کې ډیر زیات موجود دي.
بدون شک رادیو آزادی یکی از رسانه های بسیار فعال افغانستان است کی به تمام حوادث افغانستان نگاه کنه و آینه ای است که تمام مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تمام رویدادهای افغانستان مثل پوشش می و یک رسانه با اعتبار است.
ازادي رادیو دا محل تر وی رادیو محدود نه ده پاتې، بلکې څو رسنی خبرونه لري چې ملیونونه کسانې د ویب سایټ، فیسبوک، ټویټر، ویډیو، انستګرام او نورو چلنونو لاره تعقیبوي. په افغانستان کې ازادي رادیو سره دومره مینوال من دومره مینه خلک مینه لري چې هاته خبرونه د افغانستان د تاریخ ته لیکلو هوډ لري. سید محمد عارف له 15 کلونو راځي د ازادي رادیو خبرونه په خپل قلم لیکي او ارشیف کوي.
کل رسانه ها مورد احترام ماست، کل نوشتای
ټولی رسنۍ زموږ د قدر وړ دي. د ټولو رسنۍ خبري او لیکنې زموږ د قدر وړ دي، خو ما ازادي رادیو ځکه غوړه کړ چې دوی خو لمړی حقایق لیکي، دوم پاک دری لیکي او زما د خوخي رسنۍ ده. نو زه اورم، لیکم او پراتونکو کې به نور هم لیکم.
او مورید پسند مې بس اساس ما ګوشم میکنم، نوشتم میکنم و نوشتم دغه زنده بودم خواهم کړ.
ښاغلی عارف زیاتوي چې غواړم د ازادي راډیو له څپو نوي نسل ته د حقایقو پر سوالو کې ونډه واخلم.
رادیو آزادي رو میشنوم، تمام اخبارش نوشته میکنم، همیشه که ما میخواهیم که
زما یوازنی موخه چې ازادي راډیو اورم او خبرونه لیکم همدا چې همدا د هیواد او نړیوال حقیقتونه دي چې د ازادي راډیو نخبريږي او زی اورم وی لیکم او راتلونکي نسل ته وخایم چې په پخوا کې په هیواد کې څه تیر شوی دي.
ازادي رادیو د افغانستان په پراک او د کابل د مرکزی دفتر په ګډون د افغانستان په 13 ولایتونو کې خبريالان لري چې په خپل وخت کرا او به طرف خبرونه اوریدونکو ته چمتو کوي. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو، تاسو کولی شئ چې د دې خبرونه په پای کې موږ سره د ټلیفون لاري هم په تماس کې شئ او د ازادي رادیو د خبرونو په اړه را سره خپل نظرونه څرګند کړئ. البته په 12:30 بجو چې زموږ لن خبرونه خبريږي، په دغه موده کې ستاسو څو ټلیفونونه ماخلو او زموږ د خبرونو په اړه ستاسو نظرونه اورو. اوس هم څو اقتصادي خبرونه خان محمد سیند دروري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په روان میلادي کال کې 6000 بزګرو ته د کرنیزو پورونو د ورکولو زمینه برابره کړې ده. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل دغه وزارت په پام کې لري چې د کرنې د پراختیا وجهي صندوق له لارې په ټول هیواد کې بزګرو ته 1.5 میلیارد افغانۍ پور ورکړي.
از سال 2010 تا کنون وزارت زراعت از طریق صندوق وجهی انکشاف زراعت توانسته بیش از 8 میلیارد افغانی را برای دهقانان در ولایت‌های مختلف قرضه بده.
دغه ول تیر کال د هیواد شاوخوا 3000 بزګرو د کرنې د پراختیا له وجهي صندوق نه پورونه اخیستي. د افغانستان د کرنې د پراختیا له وجهي صندوق سره د امریکا نړیواله پراختیايي اداره یا USAID مرسته کوي. د افغانستان د اقتصاد وزارت د آغا خان له بنسټ سره د اقتصادي همکارۍ یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. د دغه وزارت ویان یونس سالک آزادی راډیو ته وویل دغه هوکړه لیک په لومړي پړاو کې د افغانستان د اقتصاد د وزارت او د آغا خان بنسټ ترمنځ لاسلیک شوی او په دوهم پړاو کې به په درې اړخیزه توګه د افغانستان او تاجکستان د حکومتونو او آغا خان بنسټ ترمنځ لاسلیک شي.
همکاري اقتصادي یا اقتصاد مناطق مرزی بین مرز افغانستان و تاجکستان با مؤسسه آغا خان دا شد هر دو طرف متعهد که همکاری مشترک کنند که بتانن از طریق تاجیک پروژه ها از طریق صورت های مرزی از طریق برگزاری نمایشگاه های مشترک بتانن زمینه بهتر اقتصادی بر مردم به ما فراهم کنند.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وای د سیمیزو پروژو پلی کول د کارمندنې پروژې او د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحدي همکاري دغه هوکړلیک برخې او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ څلوېښت پوله، یو انګلیسي پاوند څلور اتیا افغانۍ دېرش پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ دېرش پوله، زر ایراني تومنه پنځه افغانۍ اویا پوله، زر هندۍ روپۍ یو زر اتیا افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ څلور سوه او څلور اتیا افغانۍ. دا و ازادي راډیو څو اقتصادي خبرونه.
دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې دا موري چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان جګړه د ماشومانو لپاره د نړۍ په کچه یو له خونړۍ او جګړو نه ده. همدارنګه به ستاسو پیغامونه هم څو شېبې وروسته راواخلو. د ازادي راډیو خبرونې اتلس کلنې شوې. تاسو د ازادي راډیو د خبرونو په اړه څه نظر لرئ؟ څومره موده کېږي د خبرونې اورئ؟ ستاسو څو ټلیفونونه هم یو لس یا نه دقیقې وروسته راخلو. خو تر هغې مخکې یوې نړیوالې موضوع ته راسو. د نړۍ د مهمو موضوعاتو په سر کې بیا هم په چین کې خپره شوې وایروسي ناروغي ده. دا ناروغي نور هم خپره شوې اندېښنې یې زیاتې کړې. ټاکل شوې ده چې د روغتیا نړیواله اداره نن په دې موضوع غونډه وکړي. اسمت ساروان موضوع تعقیب کړي، اوس سټوډیو کې را سره دی چې خپل معلومات له تاسو سره شریک کړي. ساروان صاحب، په چین او نور نړۍ کې دا ناروغي څومره خپره شوې؟
هم صاحب مننه. د نړۍ مختلف هیوادونه خپل اتباع له نورو جلا کوي چې د چین له وهان شاره ورغلی دي. په وروستیو ورځو کې امریکا او ځینو نورو هیوادونو ځانګړي الوتکې چین ته واستولې او خپل اتباع یې ترې وایستل. نو اوس کوشش کوي چې هماغه کسان چې د دوی هیوادونو ته ورغلي دي له نورو جلا کړي او جلا یې وساتي. دوی ویره لري چې په چین کې د کرونا ساري ناروغي به چې تر اوسه پورې پرې یو سلو اویا تنه مړه شوي دي نور هم خپره شي. د چین په طبیعت کې نن په دې ناروغۍ یو اخته کس وپېژندل شو او په دې توګه اوس د چین ټولو برخو ته دا ناروغي خپره شوې ده. همداراز لږ تر لږه په شپاړسو هیوادونو کې د کرونا په ناروغۍ اخته کسان تشخیص شوي دي. د چین روغتیایي چارواکو ویلي چې تر اووه اویا زره زیاتو کسانو په دې ویروسو ککړ تشخیص شوي دي. یا په بل عبارت دوی تاییدوي چې په چین کې اووه اویا زره تنه په دې ناروغۍ اخته شوي دي.
په نورو کومو هیوادونو کې تر اوسه د دغه وایروس ناروغان تشخیص شوي؟
ما وویل چې په شپاړس هیوادونو کې لکه په امریکا، فرانسې، جرمني، متحده عربي امارات، استرالیا، سنگاپور، جنوبي کوریا، نیوزیلند او یو شمېر نورو هیوادونو اعلان کړی دی چې د کرونا قضیه هلته دوی ثبت کړي دي.
د دې ناروغۍ د نښو، علایمو او همدارنګه د درملنې واکسین په اړه تر اوسه پورې پرمختګونه شوي؟
انسب اول خو دا ناروغي په چین کې په د ووهان ښار کې کشف شوه، وموندل شوه، تشخیص شوه او هلته ویل کېږي چې یو ژوی د دې ناروغۍ سرچینه او له یو ژوي څخه انسان ته انتقال شوې ده. دا ناروغي دقیقا سارس ناروغي ته ورته ده چې په 2002 او 2003 کلونو کې په چین کې خپره شوې وه. هغه هم ډېره زیاته وژونکې ناروغي وه. او کرونا وایروس وای چې دقیقا نغته ورته ده. د دې ناروغۍ نښه دا ده چې سخته طبعي ټوخی ورسره مل وي، د انسان په ټټر یا سینه کې درد وي او همداراز ساتنګي ورسره مله وي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. عصمت ساروان و چې په چین کې د خپرې شوې وایروسي ناروغۍ په وروستیو شمیرو او همدارنګه نورې نړۍ ته د دې په خپرېدو او نخو علایمو یې راسره خپل راټول کړي معلومات شریک کړل. مننه ترې کوو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو تاسو کولی شئ چې څو شیبې وروسته موږ سره تماس ونیسئ او د ازادي راډیو د خبرونو د 13 کلن مزل په اړه راسره خپل نظرونه شریک کړئ. زموږ د ټلیفون نړیوال شمیرې د 00 څلور سوه شل دوه ویشت یوولس دوه شپږ څلوېښت صفر یو، بل شمیره مو د 00 څلور سوه شل دوه ویشت یوولس دوه پنځه څلوېښت صفر یو. کورنۍ شمیرې مو دی 00 یعنی 00 00 څلور اتیا شپږ سوه او شل. همدارنګه بله داخلي شمیره مو ده 00 وسوه وویشت درې څلوېښت یو شپېته. اوس هم مخکې له دې چې ستاسو څو ټلیفونونه راواخلو، بله موضوع راخلو. د افغانستان جګړه د نړۍ پر مخ د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناکه جګړه ده. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو ریپورټ کې لیکلي د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د دې جګړې له کبله 2400 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، او له همدې کبله دا جګړه د نړۍ پر مخ د ماشومانو لپاره تر ټولو وشونکې ده. د سازمان د حکومت مخالف وسلوال په ځانګړې توګه وسلوال طالبان او داعش د ماشومانو او ملکي کسانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان بللي. امید زهیرمل پرې ریپورټ لري.
یو شمېر نړیوالو سازمانونو په وروستیو اونیو کې د راپورونو په خپرولو سره د افغانستان په جګړه کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې. په تازه ډول د بخښنې نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو سره د افغانستان جګړه د ماشومانو لپاره تر ټولو وژونکې بللې ده. په دې راپور کې راغلي د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د دې جګړې له کبله 2300 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې. خو راپور کې دا نه ده روښانه شوي چې له دې شمېر څومره ماشومان وژل شوي او څومره نورې ټپیان دي. راپور زیاتوي په ټوله کې د دې مودې په اوږدو کې په افغانستان کې 2503 وژل شوي او 15,600 نور ټپیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان راپور کې طالبان او داعش ډله په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې په ځانګړي ډول د ماشومانو د وژنې او ټپي کېدو مسؤوله بلل شوې ده. خو د حکومت مخالفو وسلوالو دې ډلو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو طالبانو وړاندې ورته راپورونه رد کړي دي. په دې راپور کې همدا ډول د تیر 2019 کال جولای او سپتمبر میاشتې تر ټولو خونړۍ بلل شوې چې ملکي مرګ ژوبله پکې نسبت نورو میاشتو ته زیاته وه. د بخښنې نړیوال سازمان د ملکي مرګ ژوبلې عاملانو ته د سزا نه ورکول هغه ټکی یاد کړی چې له کبله یې د عدالت پلي کول یو خیال دی. د افغانستان حکومت بیا وایي دوی د افغان ماشومانو د ژوند خوندیتوب خپل لومړیتوب بولي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی
په خواشینې سره چې د طالبانو ګواښ حمله او تهدیدونه بدون د زمونږ د ماشومانو لپاره یو ګواښ دی، خطر شته. نو د افغان دولت یوازینی مسؤلیت او وظیفه دا ده چې د افغان ماشومانو ژوند خوندي کړي او هر څه وکړي او هر هغه برنامه عملي کړي تر څو زمونږ ماشومان پکې خوندي وي. نو مونږ ټول نهادونه دغه تعهد او عمل لري.
د سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په 2000 کال کې د افغانانو پر وړاندې بي تفاوتي پای ته ورسوي او دوی ته هغه ډول امنیت چې اړتیا ده او هغه ډول عدالت چې پوروړي یې دي منځته راوړي. د بخښنې نړیوال سازمان راپور کې دې ته هم اشاره شوې چې افغانستان چارواکي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې له ملکیانو ساتنه وکړي او پر دوی د بریدونو مسؤلان تر پوښتنې لاندې ونیسي.
دوستانو ریپورت مو واوریده. لکه مخکې مو چې ویل، ستاسو څو پیغامونه راخلو. د ازادۍ راډیو د افغانستان لپاره خبرونه 13 کلنې شوې. تاسو د زموږ د خبرونو بهیر څه ډول ارزوي؟ په دې به له تاسو څو پیغامونه واورو. یو ملګری را سره په تماس کې دی. اخونزاده صاحب مهرباني وکړئ.
سلام علیکم اجمل انسان ته، سلامونه تاسو اوریدونکو ته، تاسو ټول د افغانستان کی څوک اوري، سعودي عرب امارات کې اوري، او ټول ځای کې پښتانه اوري.
دا څه ښکاري چې د
خدای دې چې دا کال زمون په دې راډیو سره د سولې راډیو پیل شي، د سولې راډیو او د سولې پروګرامونه او د سولې پیغامونه پکې پیل شي، نو په دې هیله.
ډیر زیاته مننه اخونزاده صاحب په امدی هیله چې په افغانستان کې سوله راشي او زموږ ریپورټونه او خبرونه هم د جنگ جګړو نه زیات پر سوله او د یو سولې ژوند په بیلابیلو اړخونو متمرکز وسی. بل اوریدونکو د ټلیفون په تماس کې دی، دته ورسو مهرباني وکړئ تاسو خپل نوم راته وایي او بیا راته وایي چې زموږ د خبرونو د 13 کلن بهیر په اړه څه نظر لري.
ډېر مننه. لومړی سر کې خاص ته سلامونه وایم. دوهم قدم کې د 13 کلنې ازادي په اړه تاسو ته مبارکي وایم، ټول اورېدونکو ته، او په خاصه ډول هغه اورېدونکو ته چې همدا اوس ما را غوړي د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه. السلام علیکم.
ډېر زیاته مننه مشل صاحب، څومره وخت کېږي زموږ خبرونه اوري؟
بس تقریبا چې څه وخت خپله په راډیو پوهېدلو او یا اورېدلو یا د خبرو په معلوماتو پوه شوم، زه ستاسې د راډیو یو همکار یم او اورېدونکی یم. نو تقریبا دلته په کندهار کې چې کومې پېښې یا یو سروې یا یو کومه پېښه یا قضیه سوې.
مننه کو د ورور نه د واقعي مخته پیغامونه هم تل راستي کورې ودان بل اوریدونکو ته ورزو تو خسي په تاسو را سره مهرباني وکي ک په لنډو ټکو مراته پیغام وای زموږ د خبرونو وخت را رسیدي.
السلام علیکم. تو خسي د زابل ولایت شاجولو لفرستا سره په تماس کیم. ان غوښتیا هم د ازادي رادیو پر رسیدي زدا تلس کال د ازادي رادیو د ایمي همکار او اوریدونکو يم. یوازې ازادي رادیو د سید افغانستان د ملت لپاره یستر رسنیز خدمت تر سره کول د موږ لپاره د افغانستان خبرونه د نړۍ خبرونه موږ ټول ان شاء الله دا شکرو لکه تقریبا موږ یو مکتب یا درس ویلې موږ له نړۍ سره شناخته کړو، موږ له سیاست سره شناخته کړو، موږ لپاره د هوا حالات او دا سارو به نور ډول ډول مختلف خبرونه لري. نو موږ له ازادي رادیو به خپل کل راځي د موږ لپاره یو غټ خدمت کړی.
ډیر زیاته مننه کوو تو خسه په دې بهر کې ستاسو په څیر اوریدونکو هم سره تل همکاري کړې ده او تل موږ ته ډاډ راکړي. مننه کوو دوستانو ستاسو څو پیغامونه و چې د ازادي رادیو د تلس کلن بهر پاړه مو را سره شریک کړل. نن د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان لپاره تلس کلن شوې. زموږ په نورو خبرونو کې په دې اړه نور ځنګړي مطالبه او ریپورتونه هم اوریدلی شي. خو فرشته جلال زی استډیو کې ده او غواړي د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه درته وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ملکی خلکو امنیت ته ډیر پام کوي. خو د افغان نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل په 2019 میلادي کال په اړه په خپل رپورت کې چې پرونی خبر کړی ویلي چې په افغانستان کې په تیر کال کې ملکی خلک د جګړې لامل سخت ځپل شوی دي او په دې برخه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې هم د خلکو د تلفاتو ته اشاره کړې ده. د امریکا دفاع وزارت د هغو دوو هوایي منصبدارانو نمونه څرګند کړل چې د تیر دوشنبه په ورځ په غزنی کې په دې یک ولسوالۍ کې الوتکه راوغورځېده. امریکا پوځ ویلي چې په دغه الوتکه کې 46 کلن ډګرمن پاول کیووس او 30 کلن تورن رایان اسفینوف وژل شوي دي. د امریکایي ځواکونو قمندانانو دا رد کړې ده چې الوتکه وسلوالو طالبانو ویشتي وه. او په کونړ کې د امیر اختیار رئیس وایي چې دوی اندېښنه لري چې سږ کال به لږ تر لږه 40,000 کوچنیان چې تر 50 کلونو یې عمر کم یا 15 کلن دي د وسلوالو کسانو د ممانعت په خاطر د پولیو له کمپاین محروم پاتې سي.
مننه کوم فرشتي جلال سید. دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی دا نور خبرونه په تفصیل سره په آزادۍ رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم د مخکخو خزو پروګرام
مخکخي خزي.
درنو دوستانو السلام علیکم. دا آزادی رادیو دا تاسو د مخکخي خزي خبرونه ما وګمې جبر خیل سره اوري. په دې خبرونه کې دوستانو بیا هم د تل پچیر یو مخکخه خزه لزان سره لرو. دا مخکخه خزه منګ مخکي هم در پیژندلې ده او یو ځل مو بیا هم راغوښتي ده ترڅو بیا هم تاسو ته دا درو پیژنو او له نوي کارونو نه تاسو خبر شي. منګ سره استودیو کې اغلی صفیا صدیقی ملمنه ده. د دې اغلی له د ژوندانه په اړه او یا هم د کاري مسایلو په اړه باندې له دې سره شریک کړي. اغلی صدیقی خبرونه ته خره خلاص
ډیره زیاته مننه. خوشاله يم چې لکه څنګه چې تاسو وګ مجانه مخکې ویلې چې زما مخکې بدل د ملمنو خوشاله يم چې بیا هم له تاسو سره مزه ځان ملمنه بولم. زکه ز خپل ژوند کې همیشه په دې باندې باور لرم چې مطبوعات او ادبیات دا چې دی دا یو کورنۍ ده، د ژورنالیزم پورې تړلې دي، او موږ تاسو سره د یوې کورنۍ خلک یو. خو اجازه راکړئ چې تر ټولو مخکې خپل درانه سلامونه ټولو محترمو اوریدونکو ته، هغوی چې راډیو نن اوري، سبا یې اوري، هغوی چې صفیه نن اوري، پرون یې اورېدلې او سبا یې اوري، ټولو ته زړه له کومې وړاندې کوم، او تاسو ته همدارنګه او تخنیکي همکار ته هم
ډېره زیاته مننه. آغلی صدیقي، که څه هم اوریدونکي تاسې تر یوه حده پیژني، شاید کېدای شي ډېر اوریدونکي تاسې وپیژني، خو که یو ځل بیا هم اوریدونکو ته صفیه صدیقي ور وپیژني چې دا څوک ده او له کوم ځایه پیل وکړ.
ډېره زیاته مننه. سن می درته نه وایم، د دې لپاره چې زه پوهېږم چې یو خو تقاعد ته نږدې یم، بیا مې حکومت راته کار نه راکوي. او دوهمه خبره دا ده چې چون زه شاعره یم، بیا کېدای شي ځوانان داسې فکر وکړي چې زه زاړه شاعره یم، بیا مې شاعرۍ ته غوږ نه نیسي. او ستاسو په اجازه وکړم جانې شوخي مې وکړه. زه صفیه صدیقي د الحاج عبدالرزاق صدیقي لور، د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ د نظر آباد د کلي د یوې مخورې منورې او علمی کورنۍ بچیم. زه د یوې داسې مور په غېږ کې لویه شوې یم چې د ژوند محرومیتونه یې ډېر زیات کتلي وو. هغه سواد نه درلوده، ورور یې نه و، پلار یې نه و، یوازې مور یې وه او یوه خور یې درلوده. نو کله کله چې به هغې ما ته ویلي چې زه بدبخته ښځه یم، ما به ورته ویلي نه، ته لکه ما غوندې لور لرې. خو زه هغه څوک یم چې ځان غوندې لور نه لرم. بنان هغې نه وروسته مونږ تقریبا، زه پیغلوټې وم چې مونږ په کلي کې لا اوسېدو، هغې نه وروسته کابل ته راغلو. او په دیارلس سوه تقریبا نه پنځوس کال کې زه پلار ته مې خپل ویل، پلار مې سرانوالو، پلار ته مې خپل ویل چې زه سبق وایم او تا سره همکاري کوم. نو اول خو دا چې مثلا دغه د ښځې خود کفایي احساس په ما کې د هغې وخت نه و چې زه نوې ځوانه شوې وم. بیا پلار مې ماته ویلي ما سره کومک مه کوه، خو ځان سره کومک وکړه، سبق وایه. بیا مې د اووم صنف امتحان ورکړه، د سوي امتحان کال ته مې د اتم صنف امتحان ورکړه. بیا هغې نه مې وروسته درې میاشتې وروسته د نهم صنف امتحان ورکړه. او په 1982 کال کې د کابل د زرغونې لیسې په لسم ټولګي کې رسمي شامل شوم. یعنی ما د ثبات زده کړه له خپلې کورنۍ، د خپل جومات له ملا، د خپلې درنې مور، د خپل درانه پلار، او د کورنۍ هغه غړي چې هغوی ټولو په دې باندې باور درلوده چې ښځې باید ثبات ولري، درس ووایي. چون موږ په کلي کې اوسېدو، دا امکانات هم نه درلودل، اغوی نه مزده کړیو. بیا کله چې مکتب ته لاړم، لنی کمرغه په اول کال باندې اول نمره شوم. دوهم کال یو لسم صنف ته چې لاړم، بیا د یو لسم صنف نه عمومي اول نمره فارغه شوم. او په همدغه وخت کې مې د کانکور متفرقه امتحان ورکړ. لا مې د لسم صنف نه ویلی، د دو لسم صنف د امتحان نه مخکې کانکور امتحان ورکړ. لنی کمرغه زه دوستانو ته وایم، کله چې اوس خلک واسطه کوي چې صاحب دا کار راته وکړه، زه حیران پاتې کېږم چې موږ نه واسطه پیژندنه وسیله پیژندله. په کانکور کې مې لوړه نمره اخیستې وه، یعنی دولسم صنف مې له نه ویلی. بیا مې هغې نه وروسته دولسم صنف د سوي امتحان ورکړه. چې اوس دوه کاله مخکې مې غوښتل شهادت نامه واخلم، ماته وزارت معرف کې ویلي چې دا غیر قانوني کار ده او هیچا امتحان د دولسم صنف نه ده ورکړی. نو ما ورته ویلي چې ما فاکولټا ویلي، ما امتحان ورکړی، زه ټول اسناد را سره دي، یوازې هغه سند مې نه واخیستې. په هر صورت هغې نه وروسته د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي ته په لوړو نمرو باندې په خپله لیسه کې کامیابه شوم، چې په ټول افغانستان کې یوه نجلۍ زمانه مخکې یوه نجلۍ چې هغه سیمین غزل چې دا د اطلاعات و فرهنګ د وزارت موینه وه، د دې نمره اول وه، زما نمره دوهم په دې دغې کې په فاکولټا کې. فاکولټا مې دومره ډېره په شوق نه لوسته، درجه مې پکې نه درلوده. او هغه د نه شوق دلیل مې دا و چې ما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه مندي درلوده، خو کورنۍ مې په دې خوشحاله و چې زه باید حقوق فاکولټا وایم، ځکه کورنۍ مې ټول قاضیانو څارنوالانو. هغه هم خلاص شو، کله می چې فاکولټه خلاص شو مهاجر شو پاکستان ته لاړو یو دوه درې کاله می په یو ځای کې چې کار کوه هغه نه وروسته دې ته ضرورت چې ما باید تر هغې لوړې زده کړې درلوده یا اداري زده کړې می باید کړې و بیا می خپل ماستری په اداره او تجارت کې واخیسته بیا هغې نه می وروسته په پښتو ادبیاتو کې د پېښور پوهنتون نه واخیسته او یوه ډیپلوما می د پاکستان نه د باندې هم کړې ده چې هغه د پروژې په مینجمنت کې په دنمارک کې می کړې ده او پښتو دری لګلګ وردو او بشپړه انګلیسي می هم زده ده.
بله ډیر ښه. دا و درنو دوستانو د اغلی صفیه صدیقی هغه ابتدایي د ژوند معلومات تاسو موږ سره پاتې شي او اړیکې ونیسي کله دې اغلی نه پښتنې لري اوس به ور شوې وي اړیکې ته چې څوک به کرخه دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه اړیکې نیولې؟
خیر روشن ما مسافر اسنه شهر کابل به تاسو سره.
اها مهرباني وکړئ پښتنه مشارکه کوي.
ما جناب استاد سوال ندارم من به احترام که به قلمه شو بر شعر دارم می خواهم کم کم نمیاد سیاسی پیدا کنم تو استاد که یک مشوره به تمام ما یک چیز میگم برای
شما می خواهید به چی دسترسی پیدا کنین؟
آها من به شعر شاعری دسترسی پیدا کنم و استاد یک چیز میگم اگر که مشوره با پیش میبرم اگر نداد می
آها بسیار خوب شما منتظر باشین. مهربانی وکړئ اغلی صدیقی که تاسو اوس څه ویل ورته غواړئ.
تشکر. د خپل درانه سلامونه جناب خوشحال صاحب ته وړاندې کوم. له کندوز نه دوستانو اکثرا زه ازادۍ راډیو واورم. د نورو راډیو غانم څوک چې د ټلیفون په لیکي په دې باندې بالکل نه پیږي چې دا پروګرام په کومه برخه کې دی. هغه د خاطر اول ځان خپې کې بیا پس هغه نه ټلیفون وکړي دا بډې رخی. جناب مسافر صاحب اول بهترین سلامو او تمنیات خدای خدمت ته تقدیم میکنم او ما امیدوار هستم که نمبر شما را داشته باشم. یعنی امکار تخنیکی ما هستن اینجا برای زنا نمبر بتین من انشالله برتان زنگ میزنم صحبت میکنیم اگر کمک و همکاری میتونستم هزار بار.
اها دیر خ په شعر و شاعری بندی به بیالگی خبری وکو که ستاسی خو خوی را بشودی تا خوز به یو اوریدون که را وخلو. السلام علیکم.
علیکم سلام سرمده شاید بخیری هست.
په خیر وسې مهرباني وکړئ نو مراته وایاس د کوم ځینې مواد کنيولې؟
محمد ارمنی ما د ایمان ولایت د بریښ ولسوالۍ څخه مواد کنيولې.
تاسو محمد ارمنی مهرباني وکړئ پښتنه مو شریک کړئ.
پښتنه مې د شریکې خور څخه دغه ده چې تا د دې ذکر کړې دي نو خو دې ټول ذکر څه تر سوال د دې ذکر کړې په دغه کې څو نه مخکد کړې چې دا د معلومات.
اها سمه ده. پته مو وسې مهرباني وکړئ. اغه
جناب ارمنی صاحب زما سلامونه او احترامات او منی زنګړی البته یو خبره تاسو تو کوم تاسو په شروع کې په دې باندې دا به موریدلی چې ما زده کړل جمعه ته شروع کړی دا لکه الکان چې جمعه ته زیو ملا سره کینی سبق وای زکه زمانی ک په وخت کې خپل د افغانستان لوی قاضي وو او دای دینی دیوبندی عالم وو د شاګردان درلودل چې د مختلفو ولایتونو یو کس جناب عبدالرب په نامه باندې زموږ سم یادیږي چې ډیره وړه هم دای د قند نراته دلته د سره کې ناسس د سبق پېټې نویلې بنان مونږه ابتدایي زده کړه د کورنۍ اکثرو غړو او خزو او نارینه وو لجمعه تکړې ده. څوک چې په جمعه کې سبق وایي په دې باندې باور لري چې هغه په دین پېږي. مننه.
بله و اغلی صدیقی عرب شو ستاسي او وسني فعالیتونه ته البته دونه وسني ما وسني هم نه دي. تاسو په 15مه دوره کې د مشرانو جرګې یا د ولسی جرګې د ولسی جرګې غړي وي نو کده غي پاړه باندې د سیلګ معلومات راکې چې تاسو څنګه ځان کاندید کړ او بیا څنګه ورسېدی دغه مرتبه ته؟
ډیره زیاته مننه. زه کله چې فاکولټه مې خلاص کړم مهاجر شو پاکستان ته لاړو. بیا الته دولس یار لسکاله متیر کړل. بیا د افغانستان د خپلواکۍ نه وروسته بیرته افغانستان ته راغلو. دلته چې راغلو زه د ښځو چارو د وزارت د پلان او پالیسي او د بهرنۍ اړیکو رئیس مقرره شوم. بیا په دغه وخت کې دغه اسراری لوی جرګه وه. اسراری لوی جرګې ته هر وزارت ته 15 کسان سهمیه ورکړ شوي وو. خو بیا په خپل وزارت کې انتخابات کول هر څوک چې کامیاب دی پینځه کسان یې باید پوره کړی وای. نو ډاکټر صاحب سیما سمر وزیر وه. کسان ټول راغلي وو. زه لاړم نه زه دفتر کې وم. بیا ما پسې سړی ولیږو ویلې چې دلته انتخابات دي ته راشه. زه چې لاړم زما دپاره انتخابات ډېر نوي وو ځکه چې مونږ په کابل کې وو. هغه وخت انتخابات نه وو. بیا یوازې یو وخت بېنظیره کاندیده وو. هغه وخت مونږ پاکستان کې وو. نو ما دپاره جالبه دا وه چې لیکه کې خلک ولاړو مخصوصا ښځې او رایه یې ورکوله خپل صدراعظم ته. نو ما ته ویل ته ولې رانغلې ما ورته سده چې چون انتخابات دی او زه بیخي نه وی راغلې ما افغانستان ته کېدی شي خلک به ونه پیژني خو هغه ودرېده ویل چې دا صفیه صدیقی ده تاسو پیژني او زه یې معرفي کړم بیا د ټولو لاس چې ویل زمونږ د خانه دا یو نفر منظور ده نورو دپاره دغه کېدی بیا کله چې جرګې ته لاړو جرګه کې مې بیا ځان کاندید کوم امنیت ته بیا داسې فکر وکړو چې حداقل کېدای شي زه د دې خلکو دپاره غږ وسم او حداقل کولی شم د دوی نه استازیتوب وکړم بیا هلته د معاون په صفت باندې راغلم د جرګې معاونه وم بیا کله چې د اساسي قانون لویه جرګه وه بیا د جرګې دپاره میزان کاندید کې خپل د ولایت نه د ننګرهار ولایت نه او زه د زړه له کومې مننه کوم د خپلو ټولو وطنوالو نه ښځو نارینه نه هغوی چې د کورونو نه وتلي لاړه زما د خطر ایا ورکړه بیا زه جرګې ته راغلم کله چې جرګې ته راغلم بیا مې جرګې د معاونیت لپاره ځان کاندید ک رای مې وخت د اساسي قانون د جرګې معاونه وم بیا جناب حضرت صاحب خدای دې غرق رحمت کی بیا حضرت صاحب ویل چې زه سپینګری ما جرګې د لپاره یو ویان پکار ده او زینو مند کړم انتخاب کړم د ویان په صحت باندې بنان هغه وخت زما لمړنۍ ویان دی مې وا او په افغانستان کې په ټولو ادارو کې وس وایندان دی یعنی شروع ما کړی و هغه وخت زه او په یو لوی جرګه کې چې سلور نیم زره کسان پکې وو دی یو خزه د پاره چې هغه وایند اوسی هغه هر لحظه معلومات او مطالب ورکی میډیا ته د ډېر زیاته مشکله و او د خلکو د پاره منلي مشکلو مګر الحمدلله خلکو زمن هيستې وایندې و منلم د جرګې د پاره بیا غین ورسته کله چې د پارلمان د لپاره انتخابات شو زه بیا د هغه وخت د کلو او پراختیا په وزارت کې کار کاوه بیا مې پارلمان ته ځان کاندید کړ د خپل ولایت نه او دوستانه ټول لوري هیڅ شي کوم مبالغه نه کوم په خپل ولایت کې مې د ټولو نه لوړ رای اخیستو بی بی سی اعلان وکړ چې صفیه صدیقی د جنگ مشران شاته وهل ټولو نه مخکې راوته هغه وخت مونږ واورېدل چې فلانی سه پیسې ورکړي چې مخکې لاړ شي نو مې اول راشي چې دا دا اوس چې اورو دا اوس ګورو په سترګو باندې خو هغه وخت موریدلی و یوازې بیا یو ډیره ښه دوره وه او من هیست استازې د ننګرهار زه اوس هم په دې باندې افتخار کوم چې خلک هماغه نمرات اخلي وکیل صاحب راته وایي دا د باندې خلک چې دی ټول مې احترام کوي نو زه په دې باندې پوهیږم چې واقعا ولس خپل استازي همیشه نازي نو هغه نو وروسته متاسفانه حکومت راته دومره په درنه سترګې نه دي کتلي یعنی حکومتي کار کم می چې کړای دا همیشه قراردادي می کړای امتحان مور کړای دی امتحان په نتیجه کې تلیم چې دوه نیم کال د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د وزیر مشاور او اوس تقریبا دوه درې میاشتې کېږي د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزیر جناب عربي صاحب مشاور هم په هغه وزارت کې او خوشاله یم په دې باندې چې حداقل کولای شم یو خدمت خپل ملت خلکو ته او مخصوصا دا اوس چې معلولیت لرونکي وګړي دي د شهیدانو ورسره دوی ته د خدمت مستر کړم
ډېر ښه وربه شو بل اوریدونکو ته د براوخلو چې څوک دی السلام علیکم
وعلیکم السلام
په خیر راغلی ستاسو نوم څه دی د کوم ځای نه مړکې نیولې
مننه ګرانې خورا غفار پردیس ستاسو منوال له کندهار څخه
غفار پردیس مهرباني وکړئ پښتنه مشارکه کوي عبدالغفار پردیس
السلام علیکم
مهرباني وکړئ پښتنه مشارکه کوي موږ سره اغلی صفیه صدیقی میلمنه ده
بلې اورم
مهرباني وکړئ که تاسو پښتنه لرئ نو شریکه یې کړئ
مننه زنګړې سلام تاسو ته سوال کوم دا زه ورته کوم درته کوم تاسو زړه په خیر یو موږ خاصه پښتنه مراده سي بلې موږ خاصه پښتنه مراده سي هغه خوند ته دې څه پیغام لري کوم څه ته خالې دې په لری ورته سم کې د لزات مخ دی یا حتی د لترسین لري و او سوات او مکتبونه دا څنګه سوال خو په چیر وخت کې ځار سوال وختونه سره که تاسو نه سره نه پرواچوي یا هم نور په کچرار کې د ودونو په تاسو ته وایي فقط یو ساس نظر یو ساس رنا وغوړو سره
ډیر زیاته مننه پر دې سب اغلی صدیقی ک د خبرونه په پای کې ستاسو پیغام و ورو څنګه به یو سب اوریدونکو راوخلو بل اوریدونکو په کرخه دې براوخلو السلام علیکم
وعلیکم السلام د بخیر خو ستاته همدارنګه صدیقی خو ته سلامونه نکړي ترما توایم
وعلیکم السلام
د پاکیا
حق مله پکتیا تخمیره باندې وکي
مننه صدیقی خورنه دو پښتنه لرم. لومړی پښتنه دا ده چې د وظایفو په اړه پوښتنه ترنه کوم چې کوم وظایف یې ترسره کړي دي او دې ته کوم په زړه پورې وظایف دي. دویمه پوښتنه دا ده چې د ښځو د عامه پوهاوي برنامې لري او که نه، څومره د ښځو په غاره کې خدمات ترسره کړي دي، هغې په اړه هم دوه پوښتنې دي.
سمه ده، په تمه پاتې شي. مهرباني وکړئ آغلی صدیقی.
تشکر. اول غواړم جناب پردی صاحب ته په لنډو کې دا ووایم چې ورور زما د نننۍ پروګرام چې ده دا په فرهنګي او زما په ژوند باندې ده، او موږ تاسو څو څو ځله مخکې په تاوتریخوالي او د ښځو په مسایلو باندې خبرې کړي دي. یوازې غواړم تاسو ته دا ووایم چې ښځه ډیره ارزښتمنده ده، او کله چې دا له موره پیدا کېږي او د یو پلار بچۍ ډیره نازایی ستاسو په کورونو کې حتما شته، او حتی دا ګورو چې پلار تر څو چې خپل لور ته یو غاړه ورنه کې خوب نه ورځي ورته. دا چې غټیږي متاسفانه نه پوهیږم چې ولې په دا کورنۍ باندې څنګه پیرانې نیسي چې بیا به جنکو سره اختلافات پیدا شي، مخصوصا هم نارینه، یعنی هم د ژوند ملګری، هم کورنۍ او هم د کورنۍ نارینه. دا متاسفانه یو ډول مرض ده په دې مملکت کې. ولې زه غواړم خپلو خویندو ته دا ووایم چې زه خو په دې باور یم چې هیڅکله د هیچا خبره چا پورې نه نښلي، منتها مونږه من حیث ښځو باید همیشه په دې فکر کې اوسو چې څنګه کولی شو د ژوند هر قدم په احتیاط کېدو چې تر څو وشو کړی هم خپل ژوند وکړو، هم د نورو ښځو دپاره لاره خلاصه کړو. دا زما باور ده په دې باندې، او خدای پاک انسان سره همیشه کومک کوي چې دا باور ولري چې د نورو سره د کومک لارې چارې ولټوي. جناب حقمل صاحب ډېره زیاته مننه، او خوشحاله یم چې تاسو سره په لیکه کې یم. د عامه پوهاوي دپاره او زما د کارونو په باره کې ما تاسو ته ویلي، زما لومړنۍ وظیفه چې اول ځل لپاره مې کار وکړ او ډیر خوند راکوو، زه راپورتر او ما په دوه درې څلورو مجلو کې که زما کتابونه کله تاسو ته ورسېدل تاسو په هغې کې وګورئ چې ما د جرګې په مجله کې، د آواز په مجله کې، د میرمن مجله کې، او د پښتون غږ مجله کې، او د سباون په مجله کې د راپورتر په حیث باندې کار کوو، ادبي پاڼې مې ورته جوړولې. بیا د هغې نه وروسته زه د آژانس خبری سرویس ته لاړم، هلته مې ترجمه کوله. د دری نه مې یعنی محصله مومه په همدغه وخت کې د دری نه مې پښتو ته ترجمه کوله. کله چې پاکستان ته لاړو پاکستان کې شرایط بیا بل رقم وو، او کار مې باید کړی وای، کار مې کاوه ځکه یوه کورنۍ را ترغاړې وه. کله چې کار ته لاړم اغازي کې چې راته زیات معاش راکوه چې 2500 کلدارې وي، هغه یوه مؤسسه وه د ښځو دپاره، په هغې مؤسسه کې ما خپل کار شروع کړه. د ډېر ابتدایي کار نه شروع کړه ځکه زما خیاطیز دا وه، مور مې راته زده کړې وه، کالي ګنډل مې زده و. د کالي ګنډلو په مؤسسه کې ما خپل کار شروع کړه، او کله چې 12 کاله وروسته مې هغه کار پرېښوده، زه د هغې دفتر عمومي آمر وم، یعنې د درې خارجیانو په ځای باندې یو په بل پسې ما هغه ځای ونیوه، او کار مې کاوه، ښه معاش راکوه، موټر هم راته راکړی و دفتر، او زه پکې ډېره زیاته خوشحاله وم. بیا هغې نه وروسته کله چې افغانستان ته راغلو، د ښځو چارو په وزارت کې د پلان پالیسۍ او بهرنۍ اړیکو رئیس وم. هغې نه وروسته د کلو د پراختیا په وزارت کې د وزیر مشاور وم 3 کاله. بیا پارلمان ته لاړم 15 کاله. بیا د پارلمان نه وروسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته لاړم، او یوه مؤسسه مې هم درلوده د نوښت، سولې او پرمختګ په نامه باندې، چې هغې دپاره مې هم کار کاوه. نور په دا جرګو و مرکو د خلکو کارونو، او کله چې سړی یو ځلې پارلمان ته لاړ بیا نو د ټولو خلکو سره اړیکه لري. دا د خلکو اړیکه هیڅکله تر څو چې سړی ژوندی نه قطع کیږي. مثلا پرون ما ته 3 کسانو تلیفون کړی دی، وایي موږ پارلمان ته وروره، زه پارلمان کې نه یم، زه یو چیرته کار کوم. نه صدیقي صاحب موږ د کار پیدا کړ، یعنی اړیکې مې د ولس سره دي. د هغې سره سره تقریبا 2 عنوانه کتاب مې لیکلي دي، چې په دې ټولو کې 4 عنوانه چې دي هغه نثر دي، 2 د یو د استاد ملنګي شاعري ده چې ولسی شاعري ده، او یو هم د بیبي مستوره شال چې د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د شین کورک د کلي وه، چې پرون شپه مې په تلویزیون باندې دا یو ډاکومنټري وکته، ډېره مې خوښه شوه. داسې مې فکر کاوه چې بیبي په دې ځای کې ده، د لنیکه مرغ هغوی نوم هم واخیسته. دغه کتابونه دي او نور ټول شعرونه دي چې ما لیکلي، کار مې پې کړی، چاپ کړي مې دي، او خلکو ته مې وړاندې کړي. استادي مې کړې ده پوهنتون کې، د امت المؤمنین په پوهنتون کې استاد هم مختلف مضامین می درس ورکاوه، نو زه فکر کوم چې دا به ډیر کافی کاری دی او خزی دپاره د کورنۍ ژوند سره الحمدلله کورنۍ ژوند می ده، شکر بچان می دي، خويندې ورونه می دي، د خپل یو کار ده او یو 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 بهیر ده د ژوند چې تقریبا په ژوندانه کې مم پیړی نه مکړي.
بله دغه تاسو خو یادونه وکړه کنه. اغلی صدیقی زمنګ مخ ته ستاسو څو کتابونه دلته پراته دي، تاسو مخ کې هم ویلي چې ستاسو څو ټوکا کتابونه چاپ شوي دي، که دغه کتابونو په اړه باندې د دقیق معلومات راکړئ چې ستاسو خپل څومره کتابونه تر اوسه پورې چاپ شوي دي او دا په کومو برخو کې دي.
ما مخ یې هم یادونه وکړه، مخصوصا حکمل صاحب ته مې دا خبره وکړه. ما یو سفرنامه ملي کلی چې دا سفرنامه د یوې ورځې سفر ده، دا تقریبا لنډه کیسه ده خو یو کتاب د تاسو ګوري که دوستان یې ګوري. دا کتاب یو ورځ پیل شوې ده او یو ورځ کې پای ته رسیدلې، خو ټول کتاب چې وګوري تقریبا له شروع نه تر اخره پورې دا تقریبا یو سل او پنځوس مخه
دی
چې ما باندې ډېر ګران ده. دا مې په دري هم ترجمه کړی، پښتو نومې ده سوګه موړاندې چې د نن نه دولس کاله پخوا چاپ شوی، او دري نومې ده آخرین دیدار در میان دود و آتش داده. او بل کتاب مې چې تازه مې چاپ کړی دا د جناب جوهر صاحب عبدالملک جوهر صدیقی چې نومې ده جوهر یو بے مثال قاضی ژوند لیک ده، او ما دا غوره وګڼله چې په افغانستان کې داسې قاضیان چې حتی د مرګ په وخت کې دوی دې ته احتیاج وي، څوک یې لاس نیسي، څوک یې شفاخانې ته وړي، څوک یې ډاکټر ته وړي، او دا تکفین او تدفین څنګه کیږي، چې دومره په پاکۍ باندې کار کړی او د عالي شورا پورې کار کړی. دغه دای د جناب کرسی په دوره کې د سترې محکمې د ریاست لپاره غوښتل شوی و، خو ده ونه منله، ویلې چې زه دا کار نه کوم. د ده ژوند لیک ده، او دغه ژوند لیک چې دی د افغانستان د سلمې کلیزې په ویاړ باندې خپور شوی، او دا تقریبا دوه سوه مخه ده چې ما تقریبا دوه نیم کاله پرې باندې کار کړی، او زه واقعیا افتخار کوم په دې باندې چې ما وشو کولی چې د یو قاضي ژوند، د یو دینی عالم ژوند، د یو چا ژوند چې شاعري هم کوله، هم په دري کوله، هم په پښتو کوله، ډېره ښه لیکوالي کوله، هغه مې ولیکه او خپور مې کړه. او ما سره یو بل کتاب دی، دا د جناب سلطان عزیز ملنګي یوسفزي د شعرونو مجموعه ده چې دی په 1915 کې زیږیدلی و او په 1916 کال کې وفات شوی. البته کېدای شي کورنۍ غړو به یې کولی شول یا به یې نه شو کولی، خو دا شعرونه ما راټول کړي دي او سریزه مې پې لیکلې، البته په شخصي پانګه باندې مې دا شعرونه چاپ کړي. زه واقعیا خوشحاله یم په دې باندې چې حداقل ما وشو کړی په خپل ژوند کې، یو څوک چې نومرک کایو پاتیو کدا شیرونه ورک شوی وو، دا شاعر هم د اوسم د خلکو نه ير دي، د خلکو نه به هیرو. او بل مسوره شال می تاسو ته مخکې می یاد کړل چې د بی بی یو کتاب می خپور ک، یو بل کتاب چې پړونه نومیږي، البته کلیات د زړه غونه دي، او پړونه کتاب هم آماده ده، اله من دیم چې یو څوک پیدا شي چې دا را تخپور کی. سری زمیم لیکل کتاب می ټول تیار کړی ده، او دا نه هم د سمبلې باندې بی بی وفات چې به هغه وخت پورې موږ شکرای چې د دې دویم کتاب هم چاپ کونو، بیا به یو سیمینار هم په باندې ونیسو چې د افغانستان خلک مخصوصا ځوانان په دې باندې وپیږي چې خزه د کومو مشکلاتو سره ژوند کوي او څنګه کولای شي چې خپل ادبی ژوند یا فرهنګي ژوند هم مخ په وړاندې بوسي. او دلته دوه کتابه نور دي چې یو زما کتاب ده، لشنه اسمانه باران نومیږي، دا کتاب د اوس نه 50 کال کې چاپ شوی، او یو بل کتاب مې ده چې نوم یې ده زما د کور مخامخ، چې دا هم دغه په 98 کال کې چاپ شوی، او یو بل ده که وخت هم داسې نه وو 98 کال کې چاپ شوی، او یو بل کتاب هم ده نه پوهیږم چې ولې نوم رانه یې شو. په هر صورت زه خوشاله یم په دې باندې چې زه د خپل خپل ژوند په اوګدو کې لمړنۍ کتاب مې لپټنه مې ده چې هغه په 2 کال کې چاپ شوی ده. د 2 کال نه را په دې خوا بیا په مهاجرت کې یو کتاب مې و چې اویو ترو د پویمز نومې ده. دا کتاب مې خپور کړلته او بیا بل کتاب مې چې عمل د پاکستان کې خپور کړ نالوسته کتاب ده چې ما باندې واقعا ډېر زیات ګران ده ځکه دا زما د ځوانۍ خاطرات دي.
په
هر صورت بی بی زیتون بانو همیشه به ویل خدای دې ژوندۍ لري چې البته ډېره زیاده زړه ده. دوستان اکثرا پیژني د کوزي پښتونخوا شاعره لیکواله ده. هغه وایي چې دا کتابونه او شعرونه د لیکوال بچی دي. وایي چې هر څه چې ګوري په خپلو بچو کې نه خلافه نشي پیدا کولای او واقعیت هم همدا ده. کله ګوري چې سرزنش کوي بیا هم وایي زه خیر ده خو یا مې زوی دی یا مې لور ده اوس ور سره وکړم. نو دا کتابونه هم داسې دي. نو ما باندې هم ډېر ګران دي. نو څوک
ښه خبره ده. آغلی صدیقې زموږ د خپرونې وخت هم کم دی. که تاسې په لنډو کې په خاصه توګه ښځو ته خپل پیغام ورورسوئ او ورته ووایاست او زموږ د څپونه به ورورسیږي چې
ډېره مننه جبرخیل صاحب او د ټولو دوستانو نه چې موږ او تاسو مخصوصا زه یې واورېدم نن تاسو خورا ورځ اوري د زړه له کومې مننه کوم او غواړم دا تاسو ته ووایم چې په هره ښځه کې یو جوهر موجود دی. علاوه د دې نه چې موږ د هغې ښځینه خواته باید وګورو باید موږ دې ته وګورو چې یو ښځه کې څومره توانمندي موجوده ده. یو ښځه کوم کارونه کولی شي څنګه کولی شو موږ هغې سره مرسته وکړو تر څو چې هغه خپل قدمونه ګړندي کړي او خپل ځان ورسوي. په ادبي لحاظ باندې زه تاسو ته دا وایم چې اکثره ښځو کې د شعر او شعریت تومنه موجوده ده خو کله کله دا ښځې ایریږي شرمیږي نه غواړي چې د نورو خلکو په مخ کې شعر وایي. هغې خاطر زه ستاسو نه دا هیله کوم چې فرهنګي ښځو سره د خپلو کورنیو کې چې دي هغوی سره مرسته وکړي هغوی ته په اصطلاح طاقت ورته ورکړي. او بل د تعلیم په لحاظ هیڅوک هم بې استعداده نه ده. که چیرې زموږ زامن ډېر با استعداده دي که زموږ زامن داسې منل شوي دي چې دا واقعا اول نمره دي زموږ لورګانې هم همداسې دي نو ستاسو نه مې دا هیله ده چې خپلو خویندو ته بچیانو ته میندو ته ټولو ته احترام ولرئ او پې باندې باور هم ولرئ.
بله ډېره زیاته مننه آغلې صدیقې چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی. له تاسو نه هم مننه چې د خبرونې کې مو ګډون وکړ. درنو دوستانو دا خبرونه په همدې ځای پای ته